84 620 بدین ترتیب است برنامه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. په بوره چې په کابل کې یو انتحاري حمله د کلو پراختیا وزارت یو شمیر کارکونکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همداراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد ته د ده د لومړي مرستیال د بیرته راګرځېدو احتمال زیات شوی. دا یو شمیر نور کورني مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي دي. خو په پیل کې خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفانو په حملو کې او وړي. د افغانستان ولسمشر د پنجشیر په حصای اول ولسوالۍ کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه وکړه. د ایران رهبر له حکومتي ادارو غوښتنه وکړه چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په مبارزه کې د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي. دغه وزارت دا خبره د یو نامه د هغه راپور په تړه وکړه چې پکښې ویل سوي د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د پخوا په نسبت زیاته سوې ده. د دفاع وزارت ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
اصلي عامل د تلفات په افغانستان کې لورای ښکاري چې طالبان دي او هغه مافیاوې دي چې په افغانستان کې خپل ګټې لټوي.
وینما په خپل راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې د افغانستان په جګړو کې 1602 کسان وژل شوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې زیات شمیر شي. افغان چارواکي وایي په کابل کې د کلو پراختیا وزارت مخې ته نن په یو وزن وژونکي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د کلو پراختیا وزارت ویان فریدون اژند پیښه تایید کړې او وایي چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې ځینې کسان ټپي شوي هم دي. تر اوسه د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. پیښه د مازیګر 3:30 بجې داسې مهال شوې چې د دغه وزارت د کارکوونکو د رخصتۍ وخت و. بلخو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې شوي چې په نتیجه کې د دولت د لسګونو خلیف وسلولو د مرګ ژوبلې راپور ورکول سوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې له پرون راهیسې د دولت اته مخالف وسلول وژل سوي چې څلور تنه بهرنیان دي. د پامیر شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمي وایي په دغو عملیاتو کې ولس نور وسلول ټپیان سوي هم دي. بلخو له جوزجان څخه راستلي راپورونه وایي چې د وسلولو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه 15 ورځې ته وغځېده. د ولي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل په درزاب ولسوالۍ کې دغه جګړه اوس هم روانه ده. اخوا د خوست محلي چارواکي وي د دولت وسلوال مخالفان په ځادي میدان ولسوالۍ کې له ځایي اوسېدونکو او دولتي ځواکونو سره په جګړه اوښتي. د ولي ویان طالب منګل وایي چې دغه جګړه نن سهار 4 بجې پیل شوې چې په نتیجه کې تر لسو پورې دولت ضد وسلوال او درې ځایي اوسېدونکي وژل شوي یو تن ټپي شوی دی. د افغانستان ولسمشر د پنجشیر په حصای اول ولسوالۍ کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی چې نن په ناڅاپي سفر پنجشیر ولایت ته ورغلی و د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي وښوده او له ځایي اوسېدونکو سره یې په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د پیل ژمنه وکړه. تېره اونۍ د حصای اول په غرنیو سیمو کې د طبیعي یخچالونو د ماتېدو له کبله شاوخوا 400 کورونو تخریب او 2 کسان له درکه سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې مخکې د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداري په تړاو اکسلامال وشوت. هغه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړئ بسته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بسته راسو.
پرون په کابل کې ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د نوملیکنې پروسه د باطل اعلان سي ځکه چې د دوی په خبره دغه پروسه ستونزې لري. د ایران رهبر له حکومتي ادارو غوښتنه وکړه چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو په وړاندې د مبارزې لپاره د حسن روحانی د حکومت ملاتړ وکړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې آیت الله علی خامنهای ویلي په دې ډول د امریکا د سیسه شنډه کېدای سي. خامنهای په هغه غونډه کې چې د ولسمشر حسن روحانی او د کابینې ځینې وزیران پکې حاضر و ویلي زه کلک باور لرم که حکومت ضروري اقدامات وکړي پر ستونزو به غلبه حاصله او د امریکا د سیسه به شنډه سي. د ایران پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت د بحث لپاره دغه اضطراري غونډه نن د خامنهای په بلنه رابلل سوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له سبني کتنې لږه تمه لري. ډونالډ ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سوې ویلي، زه له لږې تمې سره دغې غونډې ته ورځم، نه له زیاتو توقعاتو سره. ښاغلي ټرمپ ویلي له دې غونډې چې په پام کې ده سبا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې اوسي، ښایي ځینې ښه نتایج لاسته ورسي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په دې کتنې کې به د هغو 12 روسي جاسوسانو موضوع مطرح کړي چې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن سوي دي. او ترکیه په دغه هیواد کې د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت مراسم ترسره کړل. د 2018 میلادي کال د جولای پر 15 د ولسمشر او حکومت پر ضد د هغې ناکامې کودتا په نتیجه کې 250 کسان ووژل سول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو عالي رتبه چارواکو نن په انقره کې د قرآن کریم د تلاوت په مراسمو کې برخه واخیسته. تمه کېږي ولسمشر اردوغان وروسته په انقره او بیا په استنبول کې خپل ولس ته وینا هم وکړي.
خبرونه موله ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. وروسته په خبرونه کې اوري چې د کابل د امنیت قومندانې چارواکي وایي د کلو پراختیا وزارت په کارکونکو انتحاري حمله شوې چې لامل یې د دې وزارت یو شمېر کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
تخمینی ویلی شم چې له 3 تر 5 نفر امکان لري چې وژل شوي وي او شاوخوا 8 نفر پورې ټپیان اوسي.
د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر.
دا سیاسي فوټي چې د ولسمشر استازي ټوکلې چا په خپل کړی څه وخت ولسمشر ته اختیار ورکړای او اقوار کړای چې د ولسمشر استازي ټوکې دې د پاره څه زاوسه لالرم معنا یې دا نه ده چې زه ډارم.
خغلی غنی دغه سرګندونی د سیاسي ګوندونو د حق غوښتنې په جواب کې نن وکړي چې ویلي دي د رای ورکونکو د مملکني بهیر دی ودرول شي. بلخو افغان ولسمشر پامدی کانفرنس کې همدارز ویلي چې هیواد ته د لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځیدو احتمال زیات شوی دی.
د جناس دوستم موضوع غوړ لاندې او احتمال د راتګه کافی ډیر دی.
د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. او د همدغه خبرونه لومړی مطلب درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن مازیګر نا وخته د کابل ښار کې د کلو پراختیا وزارت په کارکونکو انتحاري حمله شوې ده. د کابل پولیسو دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې پیښه کې د یاد وزارت یو شمېر کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رحمت افغان دا مسله تعقیب کړې هم د اوس سره په سټډیو کې ده. افغان صاحب مهرباني تازه جزئیات په دې اړه ستې.
مننه. نن شاوخوا 9:30 د کلیو پراختیا وزارت د خروجی دروازې کې هغه محل یو پل انتحاري په ځان پورې تړلې 14 توکو ته چاودنه ورکړه چې د وزارت مامورین د راوتلو په حال کې و. د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو پراختیا وزارت لومړی قراول سره ځانمرګ بریدګر چې پلی روانو خپل 14 توکو ته چاودنه ورکوي چې زموږ د لومړنیو راپورونو له مخې په دغه پیښ کې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. او تر اوسه پورې دقیقا نه ده چې دغه پیښې هدف د وزارت مامورینو که نور څوک پولیس پیښه څیړي. تخمینی ویلی شم چې له 3 تر 5 نفر امکان لري چې وژل شوي وي او شاوخوا 8 نفر پورې ټپیان اوسي.
هغه زیاته کړه دا لومړني معلومات ممکن د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راسي. همدارنګه پولیسي مې ته رسېدلي تر څو پورې څېړنه وکړي چې د پیښې د چا لخوا وه. تر اوسه کومې وسله والې ډلې هم د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په همدې سیمه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی په یو بله انتحاري حمله کې 14 د وزارت مامورین وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي وو.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو رحمت افغانو چې د نن مازیګر ناوخته د کابل ښار کې د کلو پراختیا وزارت په کارکونکو د شوي انتحاري حمله په اړه جزئیات وړاندې کول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان برخلیک خلک ټاکی نه یو قشر خغلی غنی د سیاسي ګوندونو د حق غوښتنې په جواب کې چې درې ورکوونکو د نوملیکنی بهیر دی ودرول شي په توند لهجه او پټینګار سره وای اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه جوړ شي. لدی یو ورځ مخکې یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتو پروسه مایوب او کړکیچنه بللې و او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي و چې لزن پرته د نوملیکنی بهیر ودروي. نور جزئیات د رحمت افغان په
وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غبرګون کې په تنده لهجه وایي پټه خلو پاتې کېدل یې د ډار معنا نه ورکوي. محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطع مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میده. دا سیاسي څوک دی چې د ولس په استازی توب کوي؟ چا انتخاب کړی؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازی توب کوي؟ څلوېښت فیصده چارې دوی په لاس څه یې وکړل؟ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي. دې دپاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډاډ لرم. مانا د دې نه ده چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن دی.
د ښاغلي غني تر سرګندونو مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یوه غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو دا هم ویلي وو چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلي غني په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال ونه لري او پوښتنه مطرحه کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي. آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي؟ ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو نوملیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غني وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي، خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوې متحده جبهې د مشرتابه شورا غړي وحید الله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدای نه خواسته په دې کې مشکل جوړېږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسینو د سیاسي اعضابو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات په دې کې واخیستل شي، هغه وانخیستل شي د ملک د بحران خواته روانېږي او بیا به خدای نه خواسته داخلي جنګونه خلي او بیا به ښاغلی غني هم نشي کنټرول کولی.
په ورته وخت کې د حزب اسلامي د رسنیز ټیم غړی فضل غني حقمل وایي د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدلو په اړه د دوی غوښتنې معقولې دي او نه به په کلکه دفاع وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او بیان سید حفیظ الله هاشمی وایي دوی د انتخاباتو د قانون له مخې په خپلواکه توګه پریکړې عملي کوي او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
رحمت افغان راپور ته غوږ وی. پام دی حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو احتمال زیات شوی دی. له همدې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي جنرال دوستم خپل کار ته دوام ورکولی شي، خو په ده باندې لګېدلي تورونه باید د اساسي قانون له مخې وڅېړل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم د راستنېدو موضوع حقوقي اړخ لري او په دې اړه له لوی څارنوالۍ سره خبرې شوي دي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د راتګ په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر غنی په دې اړه ډېر معلومات ورنه کړل، خو وی ویل چې د دوستم د راتګ احتمال زیات شوی دی.
د جناسب دوستم موضوع غور لاندې او احتمال د راتګ کافی دیر ده، لو چارنوالی سر واضح خبری سوی دی زکت موضوع او کی چند بلری او نور مواد به انشالله تعالی زر تر زر تست سر شریک سی.
دا ترگندوانی دست محل که گیتی ده دویم مرستیال سرور دانش پا دی ورستوی ورزو که لجنرال دوستم سر ده ترکیه ده انقره پخار که بچو زلی الی دلی دی. ده دوستم ده دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ده شم بی پور از ازادی راڈیو تو ویل چه ده ولسمشر مرستیالانو دری زلا لیو بل سر خبری کدی و پر دیرو مسائلو هم حکده تا رسی دلی دی. ده ولسمشر لمده مرستیال ده رشید دوستم شاو خویو کال بلانده ده جوجان ده پخوانی والی احمد ایشچی په جنسی ځورونې له تورنېدو او په دې اړه تر ګڼو ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته ترکیې ته ولاړ. له دې وړاندې هم وخت ناوخت د دوستم د راتګ په اړه څرګندونې شوې، خو دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غني د هغه د احتمالي راتګ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګندونې کوي. په کابل کې د ترکیې سفیر هم د شنبې په ورځ ویلي دي چې د دوستم د راستنېدو په اړه خبرې روانې دي او دوستم به ډېر ژر خپل هیواد ته راستون شي. له دې سره د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د قانون له مخې دوستم کولی شي لکه د تیر په څیر خپل کار ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په د لګیدلو تورونو په اړه کېدای شي د اساسي قانون احکام په نظر کې ونیول شي. دی وایي دوستم کولی شي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه کار ته دوام ورکړي، ځکه چې په اساسي قانون کې دا احکام تعریف شوي او تر هغې چې د لویې جرګې ارکان بشپړېږي موږ نشو کولی په عادي محکمو کې جنرال دوستم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو. د دوستم د راتګ په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ته د نږدې کسانو لخوا د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون مظاهرو زور اخیستی او مظاهره کوونکو د جنرال دوستم د بهتر راتګ غوښتنه هم مطرح کړې ده. خو کبیر رنجبر دغه موضوع ته په کتو ټینګار کوي چې د ولسمشر د مرستیال په ګډون هیڅ څوک له قانون پورته نه دي او د جرم د کولو په صورت کې باید قانون په ټولو یو شان پلی او عدالت تامین شي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو امکان او احتمال زیات شوی دی. افغان ولسمشر په همدی خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو سره د جګړې د دوام لپاره د هیڅ ډول توجیه ور دلیل نه دی پاتې. خاغلی غنی د خبری په کابل کې د بروکسل او سعودي ناسو د پایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکولو پر مهال وکړې، ویل چې اوس په افغانستان کې د سولې امکان تر بل هر وخت زیات دی. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سعودي عربستان او هلته راټول شوي دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او په دې توګه یې د افغان جګړې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړ. ښاغلي غنی چې د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان او د بروکسل د ناستو د پایلو په اړه یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د نړۍ دینی عالمانو په بشپړ ډول په افغانستان کې د جګړې له دوام دینی مشروعیت واخیست. د ښاغلي غنی په خبره طالبان هم له جګړې ستړي شوي او اوس د دې وخت را رسېدلي چې دوی د دینی علمانو متفق غوښتنې ته مثبت ځواب وایي.
دغو دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټولې اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربان ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي او زموږ عظیم ولس سوله غواړي.
ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ د شاوخوا 30 هېوادونو لسګونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې افغان جګړه فتنه وبلله. په ورته وخت کې دوه ورځې مخکې د مسجد نبوي امام هم د جمعې په خطبه کې د دیني عالمانو د وروستي دریض د تایید ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې باید روانه جګړه نوره پای ته ورسیږي، خو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره د دیني عالمانو دغه ناسته غندلې ده. په ورته وخت کې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو له ناستې سره هممهاله د ناټو په غونډه کې هم نړیوالو په افغانستان کې د سولې لپاره له پیل شوو هڅو بشپړ ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غني وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت د سولې له هڅو په بشپړ پر ډول ملاتړ وشو او دغه ناسته په دې برخه کې د نړیوال اجماع ښکارندوی کوي.
امروز اجماع کامل بین‌المللی بر صلح وجود دارد.
دی وایي نن د سولې د ټینګښت لپاره کامل اجماع رامنځته شوی. د بروکسل ناسته د دغه اجماع خامه مسل کوونکې غونډه وه او د تاشکند کنفرانس په سیمه کې د اجماع رامنځته کېدو ښه دلیل دی او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د پاکستان پرته چې د کاغذ پر مخ پرمختګ شوی خو د عمل په تمه یو نور ښه پرمختګ رامنځته شوی دی. د ښاغلي غني په خبره افغان حکومت به د سولې د هڅو د دوام ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه عملي کوي، ځکه په خبره دوی نه وړي له طالبانو سره له کمزوري دریزه سوله وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر وایي د بروکسل او د سعودي له ناستو نه وروسته اوس په افغانستان کې د سولې امکان تر بل هر وخت ډیر دی. په همدې حال کې د هلمند د سولې ولسي حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړي. د دغه حرکت د مشرتابه غړي بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د همدې هڅو په هدف دوی نن یو پلاوی پکتیا ولایت ته استولی دی. نور حال رحمت افغان راکوي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام اوسته هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربان او سولې په هدف یو پلاوی پکتیا ولایت ته استولی. د دغه حرکت د مشرتابه یو غړي بسم الله وطن دوست یک شنبه پر ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به جنگي سیمو ته ځي او له دواړو غاړو به غواړي چې خبرو ته کینی.
د دوی دنده به دا وي چې هلته له میشتو قومونو سره وژغېږي، خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت هغو سیمو ته ورسي چې هلته جګړې شروع دي، هغوی سره خبرې وکړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې قربند وکړي او سولې ته چمتو شي.
دغه شپه کسیس پلاوی به د پکتیا له بیلابیلو قومونو سره هم خبرې وکړي. د وطن دوست په خبره له پکتیا وروسته به دغه پلاوی یو شمیر نورو جنوبي ولایتونو ته هم ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته پرلت وواهه. له دې وړاندې یاد حرکت غړیو په کابل کې د امریکا او روسیې سفارتونو او دغه شان د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې هم پرلت وهلی و چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول و. دغه ولسی حرکت له جنگ ځپلي هلمند نه حرکت پیل او له لسګونو کیلومتره پلي مزل وروسته د روان میلادي کال د جون په 13مه کابل ته را ورسید. په کابل او د لارې په اوږدو کې د نورو ولایتونو لسګونو فعالان هم له دوی سره یو ځای سول. په پېښور کې د افغان کډوالو د سولې فعالانو او د کونړ او لوګر ولایتونو یو شمېر ځوانانو بیا دغه حرکت نور هم پیاوړی کړ. د دغه حرکت غړي وایي د دوی هدف د افغانستان په چارو کې د پردیو د مداخلې مخنیوي او په هیواد کې د سولې ټینګښت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې شهزاده مسعود وایي د سولې د ولسی حرکت دغه اقدام به په طالبانو خپل اغېز ولري.
هر هغه اقدام چې د صلح لپاره کېږي د با عزته صلح لپاره د افغانستان ملت په مجموع کې د غیر ملاتړ کې خصوصا دغه د هلمند د پرلت ځوانانو او په کابل کې یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتونو کې پکیا کې چې پرلتونه وخلې دي دا ټول د قدر وړ دي. او زه ډیر خوشاله یم چې دوی ولایت ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د مختلفو قومونو علماو ځوانانو
کغلی مسعود زیاتبی په طالبانو د خلکو فشارونه به د دې لامل سي چې دوی سولې ته غاړه کیدی کنن په خبره څنګه ته بس یو په خلکو کې بخپل ځای له لاسه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا او نور مطالب زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګندوي. د دې جرګې سناتورانو د نن ورځې په عمومي غونډه کې په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د ننګرهاریانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډلې په وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې دي. ناجی صافی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې د مشرانو جرګې له تند غبرګون سره مخ شوې. د دغې جرګې غړیو د یکشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې مرکزي حکومت تورن کړ چې د داعش ډلې په ځپلو کې پاتې راغلی. د سناتورانو تر څرګندونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
د ننګرهار حالت د نور افغانستان د حالت سره څنګ واقعا دردونکی حالت ده. بدې پېښې پکې راغلې دي او تېر هفته زمونږ معارف ډېر تکړه ورزیده استادان شهیدان شو. معارف کور مو د دښمن د تورستي حملو څخه بچ پاتې نه شو. خواهش مو د محلي حکومت او مرکزي حکومت نه ده چې د خلکو د ژوند او امنیت ساتلو په رابطه نور خپل مسؤلیت درک کړي او د غفلت نه راووزي.
دا به داسې حال کې ده چې همدا تېره چهارشنبه د جلال آباد ښار د پوهنې پر ښاري مدیریت برید وشو چې پکې څه باندې 10 کسان ووژل شول. له دې یوه ورځ مخکې هم په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 2 تنه ووژل شول چې 100 تنه یې ماشومان وو. کونړ، اروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د موجودیت او فعالیتونو خبره پکې کیږي. خو د مشرانو جرګې د غړیو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او ولایتونه پکې تر نور ولایتونو ډیر دي. د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې په ناسته کې سناتورانو د غشن ویل چې په ننګرهار کې د دایش د ګواښونو ترڅنګ د بدخشان سیباکول سوالي هم د سقوط په حال کې ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
زمونږ عملیات په تیکوت او باغ ځایونو کې سي داعش ځینې مشکلات رامنځته کړی دی، یعنی په ننګرهار کې عملیات ادامه لري. دوی ته مونږ راغماتونکي ځواب هم ویلی او دا لړۍ ادامه لري. اما په زیباک ولسوالۍ درسته ده هلته ځینې تهدیدات شته او جنګ اوس هم ادامه لري.
دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعشیانو شمیر 100,000 ته رسیږي چې دغه هیواد ته به خطرناکې پایلې ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي کچېرې حکومت د داعش د ځپلو او د یادې ډلې د ختمولو لپاره جدي عملي ګامونه ونخلي، دغه ډله به لا پیاوړې او فعالیتونه یې پراخ شي.
درنو دوستانو، و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ختیز ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګندوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو لامل تروریستي ډلې بولي چې د دوی په خبره د خلکو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي. نور حال واصل وصال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما تازه موندنې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,692 ملکیان وژل شوي او 3,430 نور ټپیان شوي چې دغه شمېر د تیرو لسو کلونو په همدومره موده کې تر ټولو لوړه کچه ده. د یوناما هغه راپور چې د یکشنبه پورې خپور شوی ښیي چې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو، انتحاري او غیر انتحاري حملو په نتیجه کې اوښتې. د دغه راپور له مخې په دوهم ګام کې ځمکني جنګونه، هدفي وژنې او هوایي بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو د وختو لامل شوی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې وروستیو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو اصلي لامل تروریستان او د دوی ملاتړي بولي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش د یک شنبه پورس آزاد راډیو ته ویل چې تروریستي ډلې په زیاتره مواردو کې د خلکو نه د سپر په توګه استفاده کوي او دوی ته مرګ ژوبله اړوي.
دا فیصدی سے زیادہ سوی دے درست دے، اما دا خپل طالبان خلق خپل سفر گرزی او دوی دا اصلی عامل دے تلفات پا افغانستان کی لورای اخکاری سی طالبان دے او حق مافیاوی دے سی پا افغانستان کی خپل گتل دے.
یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو 15% تلفات دولت ضد ډلو ته منسوب کړي چې 20% وسلوال طالبان، 13% داعش ډله او 10% دولت ضد نامعلومې کړي خودل شوې دي. هڅه مو وکړه په ډېره د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې امامت ویلي چې د اختر د ورځو لنډور بنو خودل چې دلته جګړه پای موندلی شي او افغانان نور د جګړې درنه بیا نشي پرې کولی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي ډېره د اندېښنې په ښودلو سره د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې د جګړې قوانینو ته په کتو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
او دا هم زمونږ د دې خبری مجلې وروستی راپور. د اورزګان ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې تر دوو کلونو ځن وروسته د ترینکوټ او هرارود ولسوالۍ ترمنځ لویه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې ده. له دې سره دغلته د سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. نورحال له سیمې شریف الله شرافت راکوي.
دا د ترینکوټ ښار او دهراوت ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره ده، کوم چې له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وه او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه او هیڅ چا ته یې د تګ راتګ اجازه پرې نه ورکول. خو تر 2.5 کلونو وروسته نن افغان پوځیانو زغروال ټانګونه پرې دهراوت ولسوالۍ ته په ډاډه زړه روان کړي دي. چارواکي وایي دغه لارې تر 12 ورځو عملیاتو وروسته د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان جنرال رحمت شاه قیمتي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
خدای نه ډېر راضي یو، لاره ټوله خلاصه شوله
او کیر سړک خلکو په مخ خلاص ولو دا خلکو ته ډېر جدي تلفات واوختل او بزور مو دا منطقه ته خلاص کړی دا دوی نه خلاصوله.
ښاغلی قیمتي وایي د یادو عملیاتو پر مهال اویا وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل سوي او درې افغان سرتیري او یو شمیر نور وسلوال طالبان هم نور ټپیان سوي دي. قیمتي وایي د یاد لارې پر سر پرتې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړې.
دښمن ته چې سرجمې حساب کې د اویا څخه زیات مړي او د څلوېښت څخه زیات زخمیان اوښتي دي. د دوی څخه د شکاوې سرچې موټرې موټرسایکلان لاسته راغلي دي. یو دوه نفره شهید لرو، یو دوه نفره زخمیان لرو په د ټولو عملیاتو کې.
له دې سره دغلته د سیمې خلک هم ډیر خوشحاله دي چې لارۍ د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه او سیمه یې د وسلوالو طالبانو له شتونه پاکه سوه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت پنځو ولسوالۍ لارې لا هم د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ تر منځ وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د همدغه رپورټ په اوریدلو سره زموږ دغه نیم ساعته خبري مجله پښتو خبري مجله هم په همدې ځای پای ته رسیږي.